درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د اوسادې رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبري وشوې. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل خبري وکړې، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. له کلوندو رئیسی د افغان سوداګرو د مالونو او د عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په تورخم او نورو دروازو کې د پاکستان له لوري ستونزې پیښیږي. افغان سوداګر وایي د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یوه او بله پلمه دروازې تړي چې له کبله یې افغان سوداګرو او باغ لرونکو ته درانه مالي زیانونه اوړي. د ماليزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر او هلته د لیدنو کتنو دفاع وکړه. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربتوب دفاع کوي او دا د ماليزیا له پالیسۍ سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده. د ماليزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیايي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د ماليزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. تر دې مخکې د ماليزیا د ډیموکراتیک اقدام ګوند مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی د طالبانو له پلاوي سره د ماليزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی وو او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب په ماليزیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د سفارت له سرپرست مولوي نقیب الله احمدي سره په کتنه کې د افغانستان او ماليزیا ترمنځ د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ د دوستانه اړیکو د اړتیا یادونه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیته لار موندلې ده. په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزي 500 اوره یا یو ورځنی سیالي د کوربه هیواد اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ روان دي. د کرکټ بورډ ویان سید د سیم سادات تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پایلوبه کې افغان لوبډله بوي د پایلوبه د مخ زمنګ یو لوببل پاتې ده چې هغه به د یک شنبه په ورځ باندې یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو سره وي.
کرکټ بورډ وایي دا درې اړخیزې سیالۍ د 19 کلونو ځوانانو د آسیایي جام سیالیو د چمتووالي په موخه کیږي. د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیلېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ. دا سفر داسې وخت کیږي چې د اکتوبر میاشتې په 6 په دغه ولایت کې په یوه حمله کې چې ایرانی چارواکو تروریستي برید بللی شاوخوا لس پولیس وبښل شول. سیستان او بلوچستان چې د ایران د پلازمینې تهران په 1200 کیلومتره کې پروت دی له افغانستان او پاکستان سره پوله لري. په وروستیو کې په دغه ولایت کې د ایران د امنیتي ځواکونو او بلوڅ اقلیت د یاقیانو افراطي سنی ډلو او د مخدره موادو د کاروباریانو ترمنځ د وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د رواني جګړې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر 44,000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان او څو وسلوال دي، خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې سباندې 10,000 افراطي وسلوالې وژلې دي. د ملګرو ملتونو یوې استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر ښار هغه بمباري چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یوه تر ټولو خونړۍ حمله وه. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي په دغه تاریخي ښار کې چې د یونسکو د کلتوري میراثونو په فهرست کې شامل دی په هغه حمله کې چې تیره چهارشنبه وشوه نه اویا ایران پلوه جګړه مار ووژل شول. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالي نجات رشیدین امنیت شورا ته په خبرو کې وویل په سوریه کې د اسرائیل هوایي حملې د پام وړ زیاتې شوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روانې خبرونه په دوام کې د بشری حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي پیښې ثبت کړي. دا ویروس ولې بیا په زیاتېدو دی؟
ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی، له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
ایران وایي د ورځې شاوخوا څلور زره افغانان په ویزه دغه هیواد ته ورځي. د پکتیا باغداران وایي د میوو حاصل ښه دی خو بازار یې سوړ دی.
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د جلال آباد له هوایي ډګره د نړیوالو الوتنو غوښتنه کوي.
کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بلې ورځې ته راشي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. دغه بنسټ یو څېړونکي او غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د تورنو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابر نه وي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان او خوست ولایتونو کې پر 15 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیری سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورنو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې د سمنګان په خلم ولسوالۍ کې په 9-9 درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پرې وشتې او یو نارینه د تعزیری سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9-9 درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وایي د طالبانو لخوا پر تورنو کسانو د تعزیری سزاګانو عملي کول له نړیوالو جزایي قوانینو سره په ټکر کې دي. د دغه بنسټ یو څېړونکي او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د اوسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو له راتک سره اکثره پخوانی جزایی قوانین یا تعلیق سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دغه اصل ته په پام ویلای سم هر دوسیه چې په عدلی او قضایی ادارو کې څېړل کیږي د بشري حقوقو له ارزښتونو سره په ټکر کې. بلور ته تاسو پوهیږئ چې د بشري حقوقو یو مهم حق د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخي هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په اوسنۍ شرایط کې د هغو اطلاعاتو لمخي چې موږ لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولی یا جوزا میاشت کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپامه غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دې پټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیری سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نفرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونترا پروداکتیو یا معکوس تاثیرات لري شرعی جواز نلری هغه صراحت د نفس چې وجود لري من را منکم منکرا فلیغیره بیده دا په اتفاق د آرا د اسلامی حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدلی شي. اما که چېرته هغه هم ثابت نه وي واضح نه وي په کاره ډول د اسلامی عوامرو د احکامو نه تخلف دی.
د ملګری ملتونو د راپورونو له مخې طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیلېدو سره د ښځو او نارینهو په ګډون سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي طالبانو یوازې په تېره جون میاشت کې 13 کسان په درو وهلي چې 15 تنه پکې ښځې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو شپږ چاپیریالي مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې له شپږو پیښو څخه څلورې په کندهار او دوی په هرات او هلمند ولایتونو کې دي. په همدې حال کې ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې د پولیو د خپرېدو د مخنیوي یوازینۍ لار د ماشومانو واکسین دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او په دې اړه د اندېښنو د زیاتېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې د پولیو شپږ مشکوکې چاپیریالي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل چې دا پیښې چې څلور یې په کندهار او دوه نور یې په هرات او هلمند ولایتونو کې دي په تېرې یوې اونۍ کې د نومبر تر 18 نیټې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړني پروګرام مسؤل ډاکټر محمد داوود الطاف د ثبت شویو پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نمونې د چاپیریال له نمونو یا سمپلونو څخه ترلاسه شوي کوم چې انساني پیښې نه دي. دا په چاپیریال کې د ویروس موجودیت ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې چې یوازینی بل هیواد چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده په همدې موده کې د پولیو ویروس یوازې یوه شکمنه چاپیریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې د پولیو ټولټال 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 23 یې په افغانستان او 49 پیښې په پاکستان کې دي. او په 2024 کال کې د پولیو د مشکوکو چاپیریالي مثبتو پیښو شمېر 544 ته رسېدلی چې 19 یې په افغانستان او 403 په پاکستان کې راپور شوي. په داسې حال کې چې د دغه سازمان د شمېر له مخې په 2023 کال کې د مثبتو پیښو شمېر 138 و چې 28 په افغانستان او 106 په پاکستان کې ثبت شوي و. په همدې حال کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې د ګوزن په ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه د پوهاوي نشتوالی د دوی د وضعیت لامل ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سیدالله چې یو ماشوم یې د پولیو له امله فلج شوی ازادي راډیو ته وویل
هغه وخت موږ ته کافی معلومات ورکړل شوي نو ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی. له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
په وزیر اکبر خان روغتون کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فرید رفیع له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګذر د جسمي او روغتیایي اغېزو تر څنګ روحي او رواني ستونزې هم رامنځته کوي.
پولیو یو تلپاتې مایوبیت رامنځته کوي. هغه کس چې ګوزن کیږي هغه نیمګړی وي، نشي کولای په ټولنه کې کار وکړي او خپل ژوند په ښه توګه پر مخ یوسي. تل ناروغ او د ټولنې د اوږو بار وي. مایوبیت نه یوازې روغتیایي او جسمي ستونزې رامنځته کوي، بلکې ناروغ کس له رواني ناروغۍ او تلپاتې خفګان سره مخ کوي.
ډاکټران تر ټینګار کوي چې پولیو یو ویروسي او ډیره ساري ناروغي ده چې په ځانګړې توګه د 500 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومانو کې کولای شي د تلپاتې جسمي معلولیت او ان مرګ لامل شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی اعلان کړی چې دغه هیواد ته د پاسپورټ او ویزه لرونکو افغانانو ورتک مخ په ډیریدو دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې نادر یار احمدی ویلي چې هر ورځ له 4000 څخه ډیر افغانان د معتبرو اسنادو په لرلو سره ایران ته داخلي شي او دا شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
ل ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتې دو سره هم مهاله تازه ځینو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د عقرب په 13 ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. یار احمدی په ایران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه تنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بی اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزې ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسیدو وخت کې هم لا ډیر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلی گی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورین پریگدی چه داخل شی خود دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای در تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15000 ویزې ورکوي خو سره له دې ټولو ولې افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډېر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډېری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړی. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکوه، د مړینې خطر و، د ورکېدو خطر و، د غلا خطر و او موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هر ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هر ورځ 3000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرایلي چارواکو د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه حکم وخانده. د محکمې پرون د اسرایل صدر اعظم، د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي قومندان د نیولو حکم صادر کړ. دغه کسان د غزې ترنګې په څه باندې یو کال جګړه کې په بشري ضد جنایتونو او جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قومندان محمد زایف د نیولو لپاره یې صادر کړی عکس العملونه پارولی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایي محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن په پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایي محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملي سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه، بلکې د محکمې حکم دی، د عدالت نړیوالې محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې. د فلسطینانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخواني وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زیف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حملې یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلي چې زیف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یوه حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایي محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې 1400 میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي، د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یو پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایي محکمې له حکم وروسته اوس رسما یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د نړیوالې جزایي محکمې حکم غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. په خپل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان په میمیاش کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
د پکتیا ولایت یو شمیر بڼوال وایي چې د تیر په پرتله یې د مڼو حاصلات ډېر او کیفیت یې ښه دی، خو پیرودونکی لږ او بیې ټیټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه یې ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل:
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 100 روپۍ، حتی هغه خرید څل روپینه مڼه جگه نه دي. دغه غوښتنه ده چې موږ ته د مڼو یو داسې زمینه برابره کړي چې په هغه کې وساتو او یا مقصد تجارت خارج ته خلاص کړي چې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه څرګندوي که چیرې د مڼو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازارموندنه ونشي نو د حاصلاتو ډېره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي:
دغه د موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، که دا رقم ته پاتې شي خو موږ باندې تاوان ده. که داسې وای چې موږ یو داسې جای ورته لرلی د ساتنې، خو ساتلی به م وایو ټیم ته بدې به میښه وه، کېدای شوه تجار پیدا شوی.
د یاد سیمې بل اوسیدونکی روزي خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمېر ډېر کړي.
که چېرته دا سړې خونې زیاتې شي مڼې به زیاتې وساتل شي او د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یوغومره ډېره ښه ده. دا سړه خونه موږ ته جوړه شوې د یو باغ دپاره ده. نو نور بستا کلي کې دوه سړې خونې دي، دا نو چیرې کېږي چې سړې خونې موږ عرض او پیشنیا دا شی داسې ډېرې جوړې شي، ډېره په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابایو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي او وایي:
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یوه فابریکا د خلکو دپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کړي. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به د باغوانانو دپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار دپاره یو ښه زمینه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي تر څو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د مڼو د حاصلاتو لپاره سړې خونې او د پروسس ماشینونه نصب کړي. د کرنې رئیس محمد حمین هاشمي وویل:
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړه خونه جوړه کړو چې د غسره په څنګ کې ټول وسایل او اسباب د دی پروسس هم موجود وي چې بل پر دې کې دا اسباب میوجات زیات شي هغه بیرته پروسس شي او مربوطه ارس سی هغه د جهان دنیا کې په میوجاتو نه پیدا کیږي پروسس نه روسته هغه ترې جوړ شي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینې نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافر کولی شي چې له دغو هوایي ډګرونو څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته په الوتکو کې سفر وکړي. خو په ختیځ زون کې د هوایي ډګر له شتون سره سره دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره پلازمینې کابل ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وای دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنۍ هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرکوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړي
زموږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلل شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو ژمنه کړې و چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوې. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسول مولوی یتق الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
دا زیر به انشاءالله تاسو واوري د خیره چې داریانو لپاره به ترتیب جوړ شي. نو څه ډېر کار سو د ښکار انشاءالله پاتې دی.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم دغه ژمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. ختیځوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کیناستو اجازه نه و.
ستاسو له پیغامونو
نوم مې مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی څنګه محصول یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کې ناول پرې کول دي او نصبول دي چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ پرې کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیه برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس وایم، زن بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کاروم دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زه ازمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګه درس هم وایم. په دې شرایط کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com